درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په دیرشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډې به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکوي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د بشر متی ولاوی ساده بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. شاغل بنت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځو راهیسې به له کوم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 30 اوښتی دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوټسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماته ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکی د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشریزه باید د سره سمندرګي په بندري ښار جده کې وشي. د استرالیا لوی درسیز د یکشنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نومونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده. دې الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي. او د چین په پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداری خپور کړ او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د باندې دې نه راوځي. تاسیل آزادی رادیو خبری مجله و ری دا خبری مجله دا فیسبوک او یوتیوب للاری هم خبری شیم. د روان خبری مجله په دوام کې به واوري چې ملګرو ملتو د متی ولاوی ساده ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دې موضوع په راپور سربیره د سیاسي چارو له یوه نظر خاوند سره ژغی شو. داسې سیاحتي شرکتونه ډېر شوي چې بهر ته د لیژلو په دروغي وعدو له خلکو پیسې اخلي. د بندو شویو سینګارتونونو خاوندانې وایي اوس مجبور دي چې له هېواده ووځي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام ګوند په غونډه کې 14 شوه د دې غونډې جزئیات هم درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 115 ورځو راهیسې د قلملار بنسټ د مشر متیو لا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بلل دي. ریچارد بنت نن په خپل ټویټر پاڼه کې یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژره له بنده خوشي کړي. له بلې خوا د قلملار بنسټ غړي او د شزو د حقونو فعال مرزیه حفیظی وای تر اوسه د متیو لا ویسا په خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خاطر پردیس را سره دی لدبه د دې موضوع تفصیل وورو. مهرباني کوئ پردیس.
ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ ویلي د قلم لارې بنسټ مشر متیو لا ویسا بې له کوم توره له 115 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د ده له قوله دا خپل سر یو غیر عادلانه عمل دی. ښاغلي بینټ نن یکشنبه د زمري میاشتې په 8 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه سمدستي او بې له کوم قید او شرط د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د قلم لارې ټولنې مشر متیو لا ویسا د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړی هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه وي کړې او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیو لا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلم لارې بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعال مازی حفیظي وایي د طالبانو د متیو لا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. خو تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د قلم لارې بنسټ د طالبانو حکومت نه غواړي چې د متیو لا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي ځکه د بنسټ له قوله هغه بې ګناه دی او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوله خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دوی د بشري حقونو د فعالانو په ګډون خبریالانو یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت یو لنډ وخت بند تیرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي. یو شمېر هغه کسان چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکه کې د طالبانو د ناسمو غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړې دي. خو طالبانو بیا دا ادعاوې اوازې بللې دي. بلې سرواسې
ډېره مننه. خاطر پردیس چې د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه معلومات راکول. په همدې موضوع د چارو له یو شنونکي پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین سره خبرې کوو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب وزین، تاسو ته هرکلی وایم. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل، د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دي چې متیو لا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې موجبه بندي دی او د هغه د نیونې په اړه طالبان معلومات نه ورکوي. د طالبانو دا اقدام د څه شي ښکارندوی کوي؟ دوی ولې دا کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سرمنځ تاسو ته ترنو ستاسو ویتون کته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید وایم چې متاسفانه په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د سی پی ته رامنځته کیږي، یعنی خلک نیول کیږي او بیا کله کله د غوی کورنۍ او فامیل د پدې باندې خبر نه چې هغه نیول شوی دی یا چیرته دی. دغه د ژوند په اکل او د باندې کیدل او د عوامل او اسباب په اکل معلومات نه لري. نو دا اصلي عامل د دې دغه سکرنو دا چې اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې قانون نشته، یعنی نه اساسي قانون نشته چې هغه کې دی وګړو حقوق او واجبات او وجایب مسئولیتونه پکې ذکر شوی او نه د سنور قوانین لا اغشتون لري نافذ نه. متاسفانه نور قوانین هم نافذ نه دي چې هغه پرځ کې خلک پوښي چې کوم شیان جرم بلل کیږي چې خلک دغه ځان وساتي. مثلا
پروفیسر صاحب، تاسو وایئ چې په افغانستان کې کوم قانون نشته، لکن طالبان وایي چې اسلامي شریعت نافذ کړی دی او اسلامي قانون نافذ دی. په اسلامي قوانینو کې دغه سه مسائل واضح شوی دي نه دي واضح شوی دا څنګه خبره ده؟
حتی د اسلامي شریعت خو ګور یو دین دی سرمن سه یو شریعت دی یو فقه دی دا درې شیان نو د فقه د شریعت یو عام نوم دی د ډیر شیانو او دغه د شریعت او د فقه په هغه وروسته د فقه په مسله کې چې د احکام خبره ده په دقیق کې دا کتابونه کې شته باید دا مقنن نه د قانون په شکل دا کوډیفیکیشن باید شي کوډ ولري مثلا مواد ولري هر شی واضح دا خبره یو عمومي خبره ده یعنی عام خبره ده دا کفایت نه کوي چې موږ وایو چې په افغانستان کې اسلامي شریعت لیکيږي تطبیقيږي دا مهمه ده چې په شریعت کې هر شی په فقه کې واسي څنګه تعریف لري مشخص تعریف لري هر عمل هر سلوک هر فعل هر قول او دغه د پاره چې حکم لري چې هغه مباح دی حرام دی حلال دی مکروه دی یا په کوم کټګوري کې را اچول کیږي بیا هغه چې دا واضح شان دی نو هغه د کفایت نه کوي چې اوسو دي دا او چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو نو هر شی د همته دغه تلاندې توجیه کی اصل خبره دا ده چې دلته موږ ته قانون ضرورت ده د قانون هم قانون شکل شریعت سره ټکر نه لري په خوان زموږ مثلا مدني قانون او جزا قانون او دا قوانین په افغانستان کې یعنی دا اکثرا د شریعت پر بنسټ باندې د اسلامي فقه پر بنسټ باندې دا قوانین تدوین شوی موږ یو مدون لیکل شوی مشخص واضح کوډیفاید قانون ته تعلق درو چې په هغه کې د هر جرم د لپاره جرم د تعریف شي د جرم سره سم دغه جزا باید مشخص شي چې قاضي ته سرنوال ته متصفونه سرنوالي خوشتون لري افغانستان کې یا هر دغه د عدلی او قضایی مراجعو ته د واضح مشخص شي د قانون سره سم متهم سره مزنون سره بیا متهم سره وروسته کې محکمه خبرې به مجرم سره دغه تعامل وشي متاسفانه اوس دا شتون نه لري نه بل خبر داد د قانون پنشتون کې تقریبا اوس افغانستان استخباراتي بغد استخباراتي فضا افغانستان کې حاکمه ده یعنی استخبارات هر شي کول شي مثلا د مسؤلیت نشته چې استخبارات د مخکې د محکمې امر دی او چات نیول مثلا د چات بندي کېدل او د توقيف پاکل بیا غو پروسیجر مشخص نه ده چې د سم روز پولیس سره پاتې کیږي بیا محکمه سرنوالي خو لغه شو متاسفانه د بل مصیبت بل مشکل رامنځته شو سرنوالي نشته ده په دې مسایلو کې سرنوالي شتون ضرورت دی د مدافع وکیل شتون ضرورت ده بل خبره دا ده چې د یوازې خو یو سړی د ځای بندي کیږي یا خو کله کله د هغه فامیل او کورنۍ هغه د احوال نه لري دا بل دغه د پرم یو ازیت دی یو زجر دی یو جزا ده چې کورنۍ ته ورکول کیږي مثلا او دا په اسلامي شریعت کې نه په شریعت کې دا کړن درسته مناسبه ده او نه په قانون کې اوس منتدا په کار ده چې یعنی باید قانون حکومت خواته لاړ شي په افغانستان کې قانون حکومت نه هر څوک دا مسؤلیت نه رامسته کیږي موږ امنیت خبره کوو په افغانستان کې چې امنیت تامین ده امنیت یو خبره ده او مسؤلیت چې ځان مسؤول او محفوظ احساس کوي اول ته قانون موجودی قانوني مراجع کزه چیرته باندې کیږي مثلا مطلق یو قانوني تیروتنه معنی کیږي بیا غل مراجع مشخص متاسفانه در ټول په افغانستان کې پوسټنې شرایطو کې یو مخاوت سرپرست حکومت تر سیول لاندې در ټول نشته په افغانستان کې تر څو چې دا قانون تطبیق شوی نه یي او قانون تدوین شوی نه یي مخینه بیا تطبیق شوی نه یي بیا قانون لپاره ځانګړي مشخص اړوند مراجع دي قانون تطبیق لپاره پښتون ولادي په یوه وخت کې موږ باندې قسم استخباراتي فضا کې ژوند کوو دغه حالت چې اوس دی تقریبا هغه بخواتی تصدر داود خان وقت نوروز تا چی با سور کودتا حالت را منتشه متاسفانه هقا وقتی هم امدقه سیورت حالت بود چه خلق مسئولیت ندرلوده امنیت موجود بود یعنی فیزیکی امنیت مثلا خلق داغه بود اما مسئولیت نه و هیڅ څوک نه خپل ځان باندې مسئول نه خپل مال باندې مسئول او هر وقت دی امکان و چې یو څوک ونی ول شي او بغیر پرته د محاکمه نه او د په زګونو خلک وو چې شهیدان چې د کمونستان حکومت په وخت کې تاسو ګورئ لستونه زوړن چې ورسته پرته د محاکمه نه پرته د قضایي پروسیجر نه هیله ده چې د موقت سرپرست حکومت د دې حالت د ورتلو د راوتلو لپاره زر تر زر د اساسي قانون تدوین او د اساسي قانون تشکیل نه د قوانینو
سلامت اوسه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزینو چې له اصلي رادیو سره خبري کوله
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له خیبر پښتونخوا څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام ګوند په یو غونډه کې زورور چاودنه شوې ده او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همدا شیبه خبریال طاهر خان له استودیو سره وصل دی. طاهر خان صاحب، تاسو ترکلی وایم، د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او چاودنه په څه ډول شرایطو کې شوې ده؟
سلام تاسو ته، تاسو کتونکو ته، اوریدونکو ته. د لګشي بوڑان دی د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغه د اطلاعات وزیر چې کوم تازه جزئیات شریک کړل دلته رسنیو سره، نو هغه وی چې 15 کسان په دغه 14 کې مړ شوی دی او 200 په شاوخوا کې دی وی چې جوبل دی. په دغه جوبلو کسانو کې ځنه سخت زخمیان دي چې هغه د فوجي هلیکاپټر په واسطه خبر او نور روختونونو ته هغه منتقل کیږي دا وخت. او دا غونډه د 14 د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مذهبي ډله ده هغه په یو غونډه کې شوې ده، او د دغه ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان هغه دا تایید کړم ده چې د دوی یو غونډه وا شاوخوا سلورو نه تر 500 پورې د دی په کې خپل کارکونان فعالین موجود وو، او دغه رنگ شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغه پدغه ډله کې اغي شامل شي، ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړیدونکو دي. نو بهرال پدې کې 14 شوه دا غیم تصدیق کړی دی، او په 14 کې بیا د با جوړ چې کوم د جمعیت العلماء اسلام ځای مشر دی ضیاء الله هغه پکې هم وجل شوه دی. تر اوسه پورې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی، لیکن ماضی کې په با جوړ کې ځنه د جمعیت العلماء اسلام دغه عالمان وجل شوه دي، او هغه داعش نومیدل دغه په ماضی کې په تر اوسه پورې د دې تازه د دې پیښه پر چا پر غاړه تر اوسه پورې نه داخسته.
بله، له پرې ورستي روسو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وی نوې جوړ شوې ډلې د ډیرو دا ډول حملو مسولیت په غاړه اخیستې ده. څه فکر کوي چې دا کار به هم د هغوی نه وي؟
اول خو د تحریک جهاد پاکستان په اړه چې زما کوم نظر دی، اغا تاسو سره شریک چې پاکستان کې دلته امنیتی خلک یا نور خلک سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوی ډرشته، او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم دی، تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه نه قانون ګرځولې شوی دی، او دا یو نظر دلته او دا د امنیتی چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه لیکل کوي او داسې هم هغه دا خبره کوي. خو بهرحال او ټي ټي پی دا نه مني، ټي ټي پی دا جلا ډله ده، هغه په ما بالکل دا خبره ستاسو درسته که په جوب کې د دې رواني میاشت پاول کې یو د فوج مرکز باندې حمله شوی و، هغه دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستې او دین وړاندې په لکه مرتو بنو کې هم، لیکن دلته پښتنه دام بیا وی چې یو نوی ډله سمره زر په لګو ورځو کې دومره قوي شي چې هغه سره بیا په ګروپونو کې هغه سره ځانمرګي ابریت کوون هم وینوار.
طاهر خان صاحب، لیکن یو بل سوال چې پیدا کیږي هغه دا چې جمعیت دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي، که داعش دی، تحریک طالبان پاکستان دی، تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دی، ټول مذهبي ډلې دی، او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده. په خو به په نشته عوامي پارټي باندې دا ډول بریدونه کېدل، لیکن څنګه اوس دی خواته د غوډلو مخه کړې ده؟ څه فکر کوي چې دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي؟
ګوره، کله چې یو د دې مسولیت مخ ته راشي بیا به لکه شان نورم واضح شي، او څنګه چې ما مخ کې و چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښه شوې ده، په خو د عايش خپل مسولیت منلې دي، سو پیښې شوې دي، نو زیات لکه نظر ما غترب ته زی. ګوره، ټي ټي پی چې دا اخو هغه مسلک کوم سکت لاړ شو، ناغه د دې جمعیت العلماء اسلام نو وته خلک دي، هغه ځکه چې دیو بندي هغه مکتب فکر چې ورته اخلک دي، نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پی کار وچی هغه په نخکړي بي، یا تیرګي جهاد پاکستان هم لکه تیرګي جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغې ما ته خبره ته پوسو کو، ځکه چې هغه سره دا خبريارانو شمیره ټلیفون وچی چا ټي ټي پی سره نورو سره دي، نو بهرحال هغه چې موږ کراچي او مدرسه دا هغه زمونږ دا غي نه غي یو لکه هم دیوبندي مدرسه و، نو ګمان نه کوم چې په دې کې به دا خبره ستاسو درسته چې مذهبي ډلې په دې کې پنخه شوې دي، لیکن دغه مذهبي ډلې کما ځکه مونږ وګورو په فضل الرحمن باندې خپل باندې حمله شوې دي. او خو هغه دلته پاکستان کې بل موجوده فرقه واریت وا دا فرقه ایز پیښه بچی دي. ته جماعت اسلامي امیر باندې چې په بلوچستان کې په جوب کې حمله شو د مې په میاشت کې، نو هغه وخت بیا چې کوم هغه ځانمرګي برید کوونکی و دغه هغه مخ سالم و، چې وروسته بیا معلومات و چې هغه پخوا دلته به یو ډله وه لشکر جنګوي په نامه، نو هغه هم د دې سپاهي صحابه نه جلا شوې چې کوم سخت دریځ په هغې کې هغه اوس هغه فرقه وارانه ډله وه. هغه جماعت اسلامي امیر، جماعت اسلامي امیر له استاد خبره وسته چې هغه هم یو
تاریخ صاحب کلنډ راته وایس یو بل پښتنه هم درنه کومه کلنډ ځواب راکړي. اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس هلته روان دي، همدغه جامعت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسان وروزل وې ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي. نن هلته په خپله په پاکستان کې دغو کسانو مشکل جوړ کړی دی، په دې اړه خلک څه وایي؟
یو بل خلکو خبره وګ خلک خدا خبره کې چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی، پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی، امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه پښتنې کې چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پېښور کې، نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي، نو ځنې امنیت په اړه باندې هم خلک ورسنه چونکه آزاد نه دي او رسنه ډېر شیان نشي کولی، نو دغه امنیت موضوع ته چې دا وری ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډېره نه کوي. یو او دویم دا چې امنیت خو دا خلک مني چې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي په پاک او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې تشدد
پیښې. زما سوال دا و چې د چا له لاسه شوې دي دا په دې کې یعنی د انتقاد غوته چاته نیول کیږي؟
او تا مذهبي ډلې دي یو په دایو بل چې په حقي مو یاده حمله کې خطر په خپل باندې مسؤلیت مني. او دویم خبره دا راګور دا یو فطري خبره ده چې وسلواله ډلې هغه یو میدان ګوري کله افغانستان کو جګړه او لحاظ سره ختم شوا، نو هغه د پاره یو بل میدان خو هغه تلاش کی زنه داسې خلک دي چې هغه نارمل ژوند ته نسی، هغه هم دغه رنګ یو ګرم میدان ګوري. زما خیال چې د ډیرو ډلو لپاره پاکستان دا یو میدان ګرم دی او انتخابات هم سره روان دي. او ظاهر خبره ده چې نن د نن خو ټیک د مذهبي ډلو خو لیکن غونډه خو سیاسي وا او ټي ټي پی د درې هفته مخکې کوم د مسلم لیگ د نواز ډلې یو مشر دی امیر مقام هغه باندې د حمله مسؤلیت پر غاړه واخیست. نو ډېر تشویشونه ځکه دي چې راتلونکي انتخاباتو کې به امنیت لپاره ډېر لوی ننګونه وي چې څنګه د پاکستان فوج نورې ادارې دغه وکړي. نو بهرحال مذهبي ډله په نښه شوې ده او ظاهره خبره ده چې دا لکه چې اوس پولیس دا وایي ممکن ده چې دا ځانمرګي بریدي، ځانمرګي بریدي خو تر اوسه پورې باندې بدلې چې هغه دلته عوامي نشتل په او په بلوچستان کې یو نوی فیکټر راغلی دی چې هلته د بلوچ بلتون پاره چې دلته پاکستان کې ورته ویل کیږي دا هغې اوس دا لاره خپره کړله. خو هغه هغه چې کوم هغه څه وي هغه دا چانه چې هغه یو لار خپله کړې ده او هغه متاثر شوي دي هغه هم دا مذهبي ډلې دي ځکه چې دا ځانمرګي بریدونه خو په افغانستان او پاکستان او نورو ملکونو کې هم دا نو هغه هم دغه مذهبي ډلو لخوا کېدل. نو بهر اوس
ډېره مننه سلامت اوسه طاهر خان خبریالو چې د باجوړ د چاودنې په اړه معلومات راکول. د دې چارواکو په قول وویل چې په دې چاودنې کې تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوي دي او تر 200 ډیر ژوبل دي او ویره ده چې د تلفات شمیر زیات شي ځکه چې یو شمیر ټپیان نازک حالت کې دي. وس یو بل موضوع په ورستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره تاو ده. د سنگارتونونو خاوندان وایي ورسته له هغه چې طالبانو د حقوقي فعالیتونه و درول د ته ارشیوی چې له افغانستان څخه ووسی، دوی وایي د کار له لاس ورکول ورسته د عاید بل سرچینه نه لري او غواړي د خپل فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیه ازادي رادیو ته ویلي و چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2000 سنگارتونونه تړل شوي او 8000 شزو دندې له لاس ورکړې دي. سنا کاکړ را سره د دې موضوع جزئیات لدی اورو.
سلامونه تران ست تاسو د ازادي رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویل په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه لیوي او نه تخلق وکړي شوې دی او د سنگارتونونو د بندیدو په اړه سنگارکونکو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپل فعالیتونو په بندیدو سره دوی د عاید بل سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي. د کابل ښار یو سنگر کوونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله یې نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، موږ ته یې وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته څلور ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده. هغې زیاته کړه
خودم یک آرایشگر هستم، مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادن.
زه یوا سنگر کون کیم کورنۍ می او ټولنې زه پرې نه کودم چې زده کړې وکړم. له همدې سنگر تون څخه به میوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. اوس ایران ته راغلم، دلته هم افغانانو ته د کار اجازه نشته. له ډېرو بندیزونو سره مخ یو، ډېره مبارزه مو وکړه، اعتراضونه مو وکړل چې سنگر تونونه ونه تړي، خو ښځې وډبولې، د سنگر تونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سنگر تون څخه وایستلې. زموږ ژوند یې دوزخ جوړ کړی. یوازینۍ لاره چې پاتې ده د چې ځان وژنه وکړو او بیغمه شو.
هله که مونده باید خودکشي کنیم، خدا بیغم کنیم از دنیا.
د دې ترڅنګ موږ له یو شمېر نورو سنگارکونکو سره هم خبرې کړې. مروه یو له دوغو څخه ده چې په کابل کې سنگارکونکې وه. دا وایي د خپل پلار له مړینې وروسته د خپل کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو ګاونډي هېواد ته کډواله شي او هلته خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل ښار کې د رها حسنی په نوم یوې بلې سنگارکونکې د سنگارکونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په افغانستان کې د سنگارتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 12 سنگارتونونه وتړل شي او 85 ښځې په خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو حقونو د څانګې مرستیالې هي دربار هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یو ټویټ کې لیکلي وو چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 85 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازینی ځایونه وو چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تېره اونۍ د سهشنبې ورځ د زمري میاشتې درېیمه نېټه یې د سنگارتونونو د بندولو وروستۍ نېټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سنگارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پای راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون سخت محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او په خپلو سیاستونو کې هم کوم بدلون نه دی راوستی. مننه.
ډېره مننه سنا کاکړ و چې د سنگارتونونو د بندشو سنگارتونونو د خاوندانو په اړه راته ویل چې دوی وایي چې مجبور دي چې هیواد پریږدي ځکه چې کار روزګار په وطن کې ختم شوی دی. د ملګرو ملتو له ارقامو سره سم شاوخوا 2000 سنگارتونونه په افغانستان کې موجود و چې د هغو د بندېدو له کبله شاوخوا 85000 کسان بیروزګاره کیږي. هغه کسان چې بیروزګاره کیږي هغوی مجبور دي چې په بل کار پسې وګرځي. په افغانستان کې هسې هم د کار روزګار بازار خراب دی، نو دوی مجبور دي چې له هیواده ووځي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو او زموږ د خبرونه پر راډیو سربیره د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم اوریدئ شئ. زموږ خبرونه د ویب سایټ له طریقه هم تعقیبولی شئ، هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلی شئ.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
او په دې ورسره شی بو کوم بختيار ساحل د سپورت له دنیا خبروي.
سلامونه مې ومنه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا تلولیو پترت کې وکړې شو چې خپل درې مسیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټي. افغان لوبډلې د یاد سیالۍ پترس کې چې نن تر سره شو درې د 2 پر وړاندې ترکمنستان هیواد ته ماتې ورکړه. باید وایو چې افغانستان د کافا تلولې او پترس کې خپل لومړنۍ 2 سیالۍ له قرغیزستان او ازبکستان هیوادونو څخه ګټلې وي. د یاد سیالۍ او پترس کې افغان لوبډلې د ایران پر وړاندې سیالي بایللې وه، خو د کوربه تاجکستان پر وړاندې 2 د 2 پر وړاندې په برابر توګه پاتره سولې وه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزون کې د روانو سیالیو په جریان کې څو ځل په خپلو خبرو کې وویل چې لوبډلې د سیالیو کې بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې لري نه ده چې افغان لوبډله به د یادو سیالیو د اتلولې جام هم وګټي. هغه د دې سیالیو نه مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی چې په ایران هیواد کې څو اونۍ تمریناتي کم هم ترسره کړی وو.